افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم. سه‌شنبه ده، د چونګاښ سرطان 14 د جولای 15. نیم ساعت خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې د زابل ولایت په سیوري ولسوالۍ کې په لسګونو ماشومان کولرا ته په ورته ناروغۍ اخته سوي. د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ویلي، شاوخوا 50 ماشومان تېر شپه په دې ناروغۍ چې نښې یې کولرا ته ورته دي اخته سوي دي. د ویلي چې سیمې ته روغتیایي ډلې لیږل سوي. تر دې مخکې هم په سیوري ولسوالۍ کې په کولرا ځینې ماشومان اخته سوي وو. د افغانستان برښنا شرکت د برښنا د پرچاویو د زیاتېدو ستونزې مني، خو وایي چې په اختر کې به برښنا خپل عادي حالت ته راوګرځوي. دغه شرکت په یوه اعلامیه کې چې رسنیو ته لیږلې، لیکلي چې د اوړي په موسم کې د هوا په تودېدو سره برښنا ته د خلکو تقاضا زیاتېږي او په سیستم کې وارداتي برښنا او کورنۍ تولیدي برښنا په 24 ساعته ډول د برښنا خدماتو بشپړتیا ته بسنه نه کوي. نو اړ دي چې د پرچاویو په تطبیق سره په منظم ډول ټولو ساحو ته برښنا وویشي. نامعلومو وسلوالو کسانو د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې په ډزو د ټرافیکو دوه پولیس افسران ووژل. چارواکو ازادي راډیو ته ویلي، حمله نن په ډیره اسماعیل خان کې شوې ده. د پولیسو په خبره دغه دوه ټرافیک افسران په دنده بوخت و چې نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلوالو پر باندې حمله وکړه او بیا له ساحې وتښتېدل. چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د ناټو تړون ډیر شغوري هیوادونو له دغه تړون سره د سویډن او فنلند د یو ځای کېدو لپاره پروتوکولونه لاسلیک کړل. دغه تاریخي اقدام د بلجیم پلازمینه بروکسل کې نن پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په جواب کې وسو. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د ناټو سویډن او فنلند لپاره یو شاور زوبلله. اوس په ناټو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب غوښتنلیک دغه تړون د غوړو هیوادونو پلازمینو ته ځي چې د مقننه قوا له خوا یې تایید شوی چې په دې تړون کې د دوه دوی هیوادونو غړیتوب څو میاشتې وخت نیسي. خبرونه مو د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبری مجله کې واوریدل. او سم د هوا حال
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 20. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 40. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.4 ټیټه 1.3. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 6.3 ټیټه 20. او جلال آباد آسمان برک، د تودوخې لوړه درجه 4.3 او ټیټه 9.0.
د هوا حال مود ازادي رادیو په ماښامنۍ خبری مجله کې واورید. د پاکستان د مالی وزیر ویلي، هیواد یې له انتقادونو سره سره لیواله دی چې له افغانستانه د ډبرو سکاره وارد کړي.
د نیوز انټرنیشنل په نوم پاکستانی رسنۍ د مفتاح اسماعیل له قوله لیکلي، وایي هغه مهال دا پروسه وغځوي چې له اقتصادي او سوداګریزه پلوه د دوی ګټې خوندي کړي.
پر دې موضوع د یو تحلیلګر نظر هم در سره شریکوو.
اما باید چې د خپل ملي منافع ته مونږ پام وکړو.
په بل خاط کې د ملکانو د ځورونې او جبري کډې کولو راپورونه ورکول سوي. طالبان وایي
دا مطلق دروغ او تبلیغات چې موږ یې ردوو.
په بامیان کې دوو کسانو شکایت کړی چې د طالبانو چارواکو د وسلو د درلودلو په شک وهلي او شکنجه کړي دي، هغه مسأله چې طالبان یې نه مني. طالبان وایي چې د معلولانو او شهیدانو کورنیو ته د تیرو شپږو میاشتو امتیازونه ورکوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته. تر لدې چې له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو نیوکه ختم نه دي، د پاکستان د مالی وزیر ویلي، هیواد یې لیواله دی چې له افغانستانه د ډبرو سکاره وارد کړي. مفتاح اسماعیل ویلي، غواړي د ډبرو سکرو د بایو په کمیدو سره صادراتو ته دوام ورکړي. طالب چارواکو پر دوی له سختو نیوکو وروسته پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو مالیه لوړه کړه، خو اقتصادي کارپوهان وایي لا هم د نړیوال بازار په نیمه بیه پاکستان ته له افغانستانه د ډبرو سکرو لیږد روان دی. جزئیات په دې راپور کې.
پاکستان هڅه کوي چې له افغانستانه د ډبرو سکرو د صادراتو په بیه کې کموالی راولي. د دې هیواد د مالی او عوایدو وزیر مفتاح اسماعیل رسنیو ته ویلي، دوی له افغانستانه د ډبرو سکرو واردولو ته لیوال دي، خو په دې شرط چې په ارزانه بیه ورکړل شي. د نیوز انټرنیشنل په نوم پاکستانی رسنۍ د مفتاح اسماعیل له قوله لیکلي، وایي هغه مهال دا پروسه وغځوي چې له اقتصادي او سوداګریزه پلوه د دوی ګټې خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو هر ټن له نړیواله بازاره په نیمایي بیه تمامیږي. دوه اونۍ وړاندې د پاکستان صدر اعظم وویل امر یې کړی چې له افغانستان د ډبرو سکاره په کالدارو وپلوري او تر خواهیې صادرات لا زیات شي. هغه دا هم ویلي وو چې پاکستان به له افغانستانه د ډبرو سکرو په وارداتو د مالي اخیستو څخه په یوه کال کې 2.2 میلیارد ډالر وګټي. خو د طالبانو لخوا پاکستان ته د ډبرو سکرو په صادراتو د سختو نیوکو وروسته د طالبانو حکومت د چنګاښ په ومه وویل دوی یوازې په صادراتو مالیه 1.5% لوړه کړي او د ډبرو سکرو اصلي بیه لا هم په خپل ځای ده. د نیوز د پاکستان د حکومت د یو بل لوړ پوړي چارواکي له قوله لیکي د ډبرو سکرو واردول د سوداګرۍ له سکتور سره مستقیمه معامله ده. هغه خبره چې طالب چارواکي هم کوي وایي دوی له پاکستاني حکومت سره کوم تړون نه لري بلکې افغان سوداګر د ډبرو سکاره له دوی اخلي او پاکستان ته یې صادروي. د پاکستاني چارواکي ویلي حکومت په یي خصوصي سکتور وهڅوي چې له افغانستانه د ډبرو سکاره والد کړي او ښه پولي مدیریت او د ریل ترانسپورټ له لارې به ورته اسانتیاوي هم برابرې کړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت چارواکو د ډبرو سکرو د بیو د کمیدو د غوښتنې په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یې پاکستان ته د ډبرو سکرو له صادرولو دفاع کړې وه. خو پاکستان ته د ډبرو سکرو د لیږد په تګلارې لا هم نیوکې په خپل ځای دي. د اقتصادي چارو کارپو عبدالنصیر رشتیا:
حالا که تقاضا به زغال سنگ افغانستان در
اوس چې د سیمې په مارکیټونو کې د افغانستان د ډبرو سکرو تقاضا ډیره ده، موږ باید د همدې عرضه او تقاضا له لارې هڅه وکړو چې په مارکیټ کې د ډبرو سکرو لپاره بیه وټاکو. د ډبرو سکرو د استخراج او مدیریت په برخه کې هم باید پام وکړو. فکر کوم اوس په غیر مسلکي توګه کیندل کیږي.
مادن استخراج میشه.
په پاکستان کې د برېښنا کمی، د تیلو او ترخوای په نړیوال بازار کې د ډبرو سکرو د بیو پورته کیدل هغه څه دي چې پاکستان مجبور کړی له افغانستانه د ډبرو سکرو واردات زیات کړي. طالب چارواکي وایي په ورځني ډول پاکستان ته لس تر 15 لس زره ټنه د ډبرو سکاره صادرېږي. خو رویټرز تیره میاشت د پاکستاني چارواکو له قوله دا اندازه په میاشتني ډول 1500 زره ټنه یاده کړې وه. پاکستان غواړي د سویلي افریقا او اندونیزیا پر ځای پارزان او خبیا له افغانستانه د ډبرو سکاره وپیری او د خپلې برېښنا فابریکې پرې وچلوي.
په راپور کې مو وویل چې څم له افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو نیوکې لا پر ځای دي. د پاکستان د مالیه وزیر ویلي هیواد لیواله دی چې له افغانستانه د ډبرو سکاره وارد کړي. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي و چې هیواد به له افغانستانه د ډبرو سکرو صادرات لا منظم او چټک کړي. د شریف تر دغو څرګندونو وروسته د طالبانو چارواکو د ډبرو سکرو پر صادراتو د مالیه د لوړولو خبره وکړه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مدیریه هیئت لغړی ازرخش حافظي څخه زموږ همکار سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا پاکستان ته د ډبرو د سکرو صادرات متوازن دي؟
دا ترجیح ورکوو چې زموږ سوداګرۍ روان ارزان تمام شي او دا ګاونډیو سره چې سوداګري کوو دواړو هیوادونو په ګټه وي. او مخصوص پاکستان سره چې مثلا سهار تاسو کچیر د کابل څخه مال ورکي مخام په خور کې او اسلام آباد کې وي او برعکس د لاهور د مارکیټ څخه هم شیان کابل ته رسیدل شي په یو ورځ کې. نو دا خو ګټور دي په پرنسپ کې، اما باید په دې کې د خپل ملي منافع ته موږ پام وکړو. قیمتونه باید بدلی با مارکیټ سره برابرې په دې چې بوران د انرژي په دنیا کې دي. موږ دا مشکل رفع کوو پاکستان لپاره، خو دوی هم منصفانه قیمت وټاکي. اوس چې دوی وایي قیمتونه جګ شوي دي، ته قیمت جګ نه دي بلکې تعرفه د دولت د افغانستان چې مخکې ډېر ارزان و $60 وو اوس یې زیات کړی دی. اوس دوی په هغه باندې غواړي چې کمښت راشي او قیمتونه لا
حافظ صاحب بل پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت په کابل کې د معدنو د سکرو د ډبرو د معدنو استخراج له خصوصي سکتور سره کړی او هلته تاجران اخلي افغاني ورکوي، خو کله چې له سرحده واوړي له تورخمه له غلام خانه اخوای په کلدارو خرڅوي. آیا تاسو فکر نه کوئ که چیرې دغه اقلام یا دغه د سکرو دغه سکاره په ډالرو پلورل سوي وای نو دا به متوازن تجارت او سوداګري به د دواړو هیوادونو ترمنځ؟
و افغانستان او پاکستان دواړه اقتصادي بوران سره مخ دي، او کچيري دا په هر کرنسي یا سخت پیسې چې مثلا ډالر دي دا خرشي دا خري پدې چې دا ضعیف پیسې هر وخت نوسان لري. د مثال په توګه پاکستانی کلدار په دا تیر 3 میاشت تقریبا 40% خپل ارزښت د بینالمللي اسعارو په مقابل کې سخت اسعارو په مقابل کې له لاسه ورکړي دي. او کچيري موږ دا په کلدار باندې خرڅ کوو او دغه په مقابل خو په کلدار کې خو بیا بل هیواد موږ ته شي نه راکوي، یوازې پاکستان څخه باید موږ مناسب شو بیا موږ څه شیان او واخلو که قیمت دی که ارزان دی که هر څه دی.
یعنی په خپل زمون په ازادي دی عمل د تجارتي کې یو محدودیت راځي، چې نیوازنه پیسې چې موږ سره شته د کلدار دي، که په کلدار خو یوازې په پاکستان کې نه اخیستل کېدی شي، په نور دنیا خو هیڅ هیواد حاضر نه دی چې په کلدار کې موږ باندې شیان خرڅ کړي. نو دا به ښیي چې یو بین المللي معتبر پیسې موږ په کار واچوو او دویم ځینې کار واخلي او موږ ته خپل تادیات په ډالر یو کې موږ ته یا په پاوند یو کې یا په یورو یو کې.
حافظ صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې له افغانستانه زخت زیات سکاره روان دي هغه خوا پاکستان ته، خلکو سره اندېښنه ده که چیرې دغه زیرمې په دې شکل په دې بیراویه شکل استخراج سي، نو کېدای سي د افغانستان منابع خلاص سي.
په افغانستان له نیکه مرغه دا وس لري چې خپل پښو ودرېږي، خو که چیرې سم مدیریت شتون ولري، سم برنامې او پلانونه شتون ولري، دا بالکل ممکن دي چې افغانستان به سیاتوب ته ورسیږي. افغانستان نه یوازې د انرژي تولید لپاره سکاره ته ضرورت لري، بلکې په عین زمان کې د اقتصادي طبیعت او جغرافي اقتصادي افغانستان دغسې دی چې د نورو معدنو تر څنګ د انرژي د سکاره معدن هم شتون لري، مثلا د مس تر څنګ، د اوسپنې، د ډبرې تر څنګ، د نور رنګه فلزات تر څنګ هم کرومایت شتون لري، هم سکاره د طبیعت یو شاهکار دی چې په افغانستان کې واقع شوی دي. او په عین زمان کې سمنټو تولید لپاره او د نور مفیده موادو د تولید لپاره موږ سکاري ته ضرورت لرو. اوس موږ د مثال په توګه د غوري سمنټ کوم چې دي هغه لپاره کش او کارکار معدنو کې د سی پودر سکاره شتون لري چې دا کار ډیر اسانه ای چې په کلنکرونو کې دا شوت کیږي او خ کوالټی سمند دنیا ته په غوري کې تولید دی شي. نو که چیرې موږ د خرڅ کو په بیا بیا به تولید د تولیدات زمونږ د سمنټو د نورو یا د پروسس د مواد معدني لکه اوسپنه لکه مس او نور رنګه فلزات به څنګه وکړو، دا باید یو دقیق ماهرانه محاسبه وشي.
د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونی د مدیریه هیئت غړی از رخش حافظی و چې پاکستان ته له افغانستان څخه د ډبرو سکرو د صادراتو پر مسأله خبري کولې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې او دیارلس دقیقې د ازادي راډیو ته غوږ یست. د سرپل د بلخاب ولسوالۍ ځینې بې ځایه سوې کورنۍ وایي له دې سیمې لا هم د ولسي خلکو وتل روان دي. د دې په خبره له ولسي خلکو سره د طالبانو ناسم چلند د دې سبب سوی چې د سیمې څخه خلک په وتو وي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دغه ادعاګانې ردوي.
دا د بلخاب ولسوالۍ یو بې ځایه شوی کډوال دی. وایي د طالبانو له ویرې له خپلې کورنۍ سره نږدې یوه اونۍ په دښتو او غرونو کې تېره کړه. دا چې له سختو کړاوونو وروسته اوس توانېدلی مرکز سرپل ته خپله کورنۍ ورسوي، ازادي راډیو ته یې وویل.
د سرپل والی زموږ سیمې ته راغی، خلک یې راټول کړل، که څه هم خلک کم وو ځکه ډېری غرونو ته کډوال شوي دي. په دې وخت کې د طالبانو نوي وسلوال سیمې ته راورسېدل چې د طالبانو سره قطعه یې بولي. دوی خلکو ته وویل چې موږ دا سیمه په خپل زور نیولې او کولی شو په زور خلک اصلاح کړو. یعنی د والی صاحب خبرو ته هیڅ اهمیت ورنه کړ.
دی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، وایي ان سرپل ته په لاره یې د امکاناتو د نه موجودیت له امله ولیدل چې یو ماشوم مړ شو. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د بلخاب ولسوالۍ د بې ځایه شویو کورنیو ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې خپرې شوې چې دوی له خپلو سیمو دښتو او غرونو ته کوچېدلي دي. خو طالبان د خلکو د بې ځایه کېدو او دغه شان د ولسي خلکو په وړاندې د طالب وسلوالو د ظلم او زور ادعاګانې ردوي. دغه میرمن هم وایي د طالبانو له ویرې نږدې یوه اونۍ په دښتو او غرونو کې تېره کړې ده. دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي. دا میرمن ادعا کوي چې طالبان په بلخاب ولسوالۍ کې خلک په مرګ واخی چې باید بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. خو په خبره کله چې یو شمېر کورنۍ خپلو اصلي مینو ته ستنې شوي، دوی ورسره بد چلند کړی دی.
د مسجد راخته مورور نرم کده مېده کده دغه مور
دوی مسجد ته لړل وګرونه مات کړل هغه چې خلک پریل مونږ کوي دغه شاندې خلکو د کورونو دروازې مات کړې زموږ د کور دروازې هم مات کړه او کور ته را دینه نشول هلته اوس هیڅ آبادی نشته موږ که څه هم بیرته خپل کور ته ستنه شو خو ډېر پاتې نه شو د څو ساعتونو لپاره وو او د غاړې کالي مو را واخیستل او را ووتو په اول ځل چې له کوره را وتلو ان د غاړې جامې مو هم نه وې راخیستې
دا ټینګار کوي چې طالبانو یو مقدسات ته سپکاوی وکړو او د کور دروازې یې ورماتې کړې خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور دوه ورځې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعاګانې رد کړې
دا مطلق دروغ او تبلیغات موږ ردوو د اسلامي امارت قاموس کې دا نسته چې څوک دې وځوروي اسلامي امارت اساس دې لپاره نه ده ښودل شوی چې چاته زور ورتي اسلامي امارت په تګلار کې دا دي چې اسلامي امارت ځواکونه د خلکو حاکمان نه بلکې خادمان دي
له دې وړاندې د بلخاب ولسوالۍ یو جومات ته منسوبه داسې ویډیو هم خپره شوې چې یوه ډله وسلوال طالبان پکې موسیقي اوري او یو تن یې د جومات په منبر ناست دی خو د دغه ویډیو کرهوالی نه دی تایید شوی د سرپل په بلخاب کې جګړه وروسته تر هغې ګرمه شوه چې د طالبانو یو هزاره غړی مولوي مهدي د طالبانو له رهبرۍ سره مخالف او وروسته دغې ولسوالۍ ته ولاړه چې وروسته پرې طالبانو حمله وکړه د مولوي مهدي او طالب مشرانو ترمنځ د دغه وسلوالې جګړې لامل د دوی ترمنځ شخصي ګټې یادې شوې دي
موندل چې د بلخاب ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي وایي چې له دې سیمې څخه لا هم د ولسی خلکو بې ځایه کېدل دوام لري دوی طالبان په ناسم چلند تورنوي خو طالبان دا تور نه مني بلخوا د بامیان د کوهمرد ولسوالۍ دوه اوسیدونکي دا کوي چې یوه ځایي طالب چارواکي د وسلو د درلودو په شک دوی سخت وهلي او شکنجه کړي دي هغه ادعا چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت یې ردوي
محمد نقیب نومیږي په بدن یې د سختو وهلو نښې له ورایه ښکاري تر دې چې تر نامه لاندې کین لوړتا د بدن لاندې برخه یې د ډیرو وهلو له امله سخته ټپي شوې او اوس پړسېدلې او شنه اوښتې ده وایي د بامیان په کهمرد ولسوالۍ کې چې یوه تاجک میشته سیمه ده د طالبانو د یو ځایي قومندان قاري فرید له لورې وهل شوی دی د ادعا کوي چې قاري فرید ته وسله غوښته خو د نه په مخکیني نظام کې دنده مخته وړي او نه یې هم ټوپک درلود چې هغه ته یې ورکړي ولحمدی عملی ده سخت وهله ده
تر دې چې مجبور شوم چې وسله واخلم لمې درې میله وسله وخته نه اربکیانو نه مو وسله درلوده ملکی خلک یو وسله ملکو مکړه
د طالبانو لخوا د شکنجه شویو دې کسانو ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې په دې ویډیو کې یو بل تن هم چې خپل نوم احسان الله خی لیدل کیږي د حمیدا کوي چې د قاری فرید لوري په همدې تور چې ګنی وسله لري وهل شوی ده
په یو ډډې ډېر وهلی یم د قاري فرید کسانو خپله قاري فرید د کهمرد ولسوالۍ دی خو په دې نه پوهېږم چې څه دنده لري
د بامیان په کهمرد کې د طالبانو د یو ځایي قومندان لخوا وهل شوي یاد کسان وایي له دوی اویا میله نوره وسله هم غوښتل شوي او ګواښل شوي هم دي دوی ادعا کوي چې ژوند ته یې ګواښ پېښ دی ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دې ادعاو په اړه له قاري فرید سره هم خبرې وکړو خو په موندلو یې بریالي نه شو خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سره مو یاده موضوع شریکه کړه مګر ویاندی عبدالنافی ټکور ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه بي خبري وښوده ټکور وویل ډېرې دا ډول موضوعات د دوی ضد د تبلیغ لپاره هم خپرېږي له دې وړاندې هم په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې لیدل کیږي طالبان خلک صحرایي محکمه کوي موده وړاندې له پنشیر ولایت نه یو ویډیو خپره شوه چې پکې یو ملکی وګړی له دې امله چې ول یې د مخکینی نظام پوځي یونیفورم اغوستی په مرمیو وشتل کیږي طالبانو په زلونو ژمنه کړې چې د دې پیښو مخه نیسي او تر خوا یې هغه پیښې چې شوي د څېړنې ډاډ یې ورکړی خو تر اوسه د دې ډول پیښو د څېړنې یوه پایله هم نه ده رسنیزه شوې
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ په دې خبری مجله کې دا راپور هم خبرو چې د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو وزارت وایي د معلولانو او د شهیدانو کورنۍ ته د تیرو شپږو میاشتو امتیازات ورکول کیږي خو اوس یو نړیواله مسأله راخلو د بریتانیا حکومت وایي چې پر بیلاروس او د دې هیواد واکمن الکساندر لوکاشینکو پر رژیم به اقتصادي تجارتي او د لیږد رالیږد برخو کې د بندیزونو یو نوی پړاو اعلان کړي نور تفصیل له اجمل ان څخه اورو
د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون په یو بیان کې وویل چې د بندیزونو د نوې جوپه کې ځینې هغه د پام وړ اقدامات هم شامل دي چې د روسیې په وړاندې هم لګول شوي. په بیان کې ویل شوي دا بندیزونه به د سې شنبې په ورځ رسمن اعلان او عملي شي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د بلاروس پر مالونو 15% کې د ګمرکي تعرفې لوړول او د بلاروس په واکمن الکساندر لوکاشینکو او د حکومت په نورو لوړپوړو چارواکو د بشري حقونو څخه د سرغړاوي او د ولسواکۍ د ننګولو په خاطر بندیزونه په دې ټولګه کې شامل دي. لویدیځو هیوادونو پر اوکراین د روسیې د سرګن تیری په خاطر په روسیې مالی بندیزونه لګولي. بلاروس که څه هم په مستقیمه توګه په دې جګړه کې ګډون نه لري خو روسي ځواکونو ته یې لوجستیکي ملاتړ برابر کړی. اوکراین ته د بلاروس له خاورې د زیاتو روسي سرتیرو داخلېدو لویدیځ هیوادونه مجبور کړل چې پر بلاروس هم بندیزونه ولګي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې دا هم راغلي چې دوی به په نړیواله کچه د برتانیا د مالی سکتور خدمتونو ته د بلاروس لاسرسی محدود کړي او زیاته کړې ده چې د بلاروس رژیم په کارنده توګه د پوتین یرغل ته اسانتیاوې برابرې کړې دي او روسیې ته اجازه ورکړې چې پر اوکراین د ګزارونو لپاره د بلاروس خاوره وکاروي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې دا هم ویل شوی چې بلاروس له خپلو پولو څخه پر اوکراین د توغندیو د ویشتلو او پر خپل هوایی حریم د روسیې جیټل وټکوتا د الوتنې اجازه ورکړي. برتانیا همدارنګه لوکاشینکو له دې کبله هم ملامته کړې چې په څرګنده یې پر اوکراین د پوتین د خونړي یرغل په اړه د کرملن د روایت ننګه کړې او ادعا کوي چې کیف روسیه جګړې ته پارولې ده. د روان کال د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین د روسیې د تیری راهیسی د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پر روسیا او بلاروس د بندیزونو په لګولو کې د لویدیځو هیوادونو په منځ کې مخکښ رول لوبولی دی.
د خبری مجلې دې برخې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت وایي د معلولانو او د شهیدانو کورنیو ته د تیرو شپږ میاشتو امتیازات ورکوي. د دې وزارت مرستیال نن کابل کې یوه کنفرانس ته وویل چې په دغو کورنیو کې د تیر نظام غړي هم شامل دي. بلخوا یو شمیر معلولان وایي که څه هم له نږدې یو کال راهیسې میاشتني امتیازات نه دي ورکول سوي خو په دې وروستیو کې د دغو امتیازاتو د ورکولو ژمنه ورسره سوې ده. دا هم په دې اړه جزئیات.
د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت وایي د تیر حکومت د شهیدانو او معلولینو په ګډون ټولو ته د تیرو شپږو میاشتو مالی امتیازات ورکوي. د دې وزارت مرستیال عبدالحکیم حقانی د سه شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل دوی له تیرو لسو میاشتو راهیسې د تیرې ادارې د لسګونه زره معلولینو د معلولیت د څیړنې پروګرام درلود چې اوس مهال دغه څیړنه بشپړه شوې او دغو معلولینو ته به د امتیازاتو ورکول پیل شي.
اتلس معلولین دیدی برسی من کړی دا چې دیدی د حقوقو د حوالې پروګرام روان ده د تیری ادارې او چون کې دا وخت لنګ او تنگ راغی مونږ ویل شي دا د اعتمادو حق ضایع نشي نو هغه مخکې له دې نه چې دوی مکمل بررسي وسي مونږ خپلو ولایتو رئیسانو ته هدایت کړی ده چې تاسو حقوق چې تاسو ته کوم ثابت دي حقوق یې حواله کړي هغه نه وروسته یې پورمې مونږ ته راولېږي.
نوموړي وویل چې د تېر حکومت پرتله د شهیدانو او معلولینو په مالي امتیازاتو کې کمښت راغلی خو وینه ویل چې اوسمهال د هر شهید کورنۍ او معلول ته څومره میاشتنی امتیاز ورکول کېږي. ښاغلي حقاني وویل د یو معلول معلولیت ته په کتلو په هماغه اندازه امتیاز ورکول کېږي. د طالبانو د شهیدانو او معلولینو وزارت مرستیال دغه شان وویل چې د روان مالي کال لپاره د شهیدانو او معلولینو وزارت ته 13.5 میلیارد افغانۍ بودیجه بیله شوې ده. نوموړي دا هم وویل چې د تیر حکومت د لیستونو له مخې لسګونه زره داسې خیالي معلولین او د شهیدانو کورنۍ ثبت وې چې هغه مهال مالي امتیازات اخیستل خو د دوی له څېړنو وروسته به هیڅ نه ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر حکومت پر مهال هم په دې اداره کې د فساد راپورونه ورکول شوي وو. د طالبانو د شهیدانو او معلولینو وزارت په داسې حال کې د میاشتنیو امتیازاتو د پیل خبر ورکوي چې له دې وړاندې د شهیدانو کورنیو او معلولینو د میاشتنیو امتیازاتو د نه اجرا له امله شکایتونه کول. خو اوس یو شمېر معلولین وایي چې د ولایتي مسؤلینو له لورې ورته ویل شوي چې په نږدې ورځو کې به یې میاشتني امتیازات اجرا شي. سردار ولی قاضی خیل او حبیب الرحمن ازادی رادیو ته وویل
اسلامی امارات چې کړه افغانستان کې حکیم شوې د دویم ځل لپاره موږ د سبوی ماشه نو راکل شوې اوس موږ لمن شوې سو موږ د وای پر ست کې موږ چې استاد ماشات کیږي او د اختر نمک کیږي
او موږ امارات اسلامی مشران نه دا غوښتنه کوو چې د معلولین ماشونه د زر تر زره واده کې ځکه ار سره ضرورت لري او معلولین چې دي سه بے وزله قشر دی چې هیڅ یو بل لار نه لري هم د ماشونو ته پراته
دوی دغه شان غوښتنه کوي چې د تیر حکومت د څو وروستیو میاشتو پاتې ماشونه یې هم باید د طالبانو حکومت ورکړي خو د طالبانو د شهیدانو او معلولینو وزارت مسؤلین وایي په دې برخه کې د تیر حکومت د باقیدارۍ خلاصول د دوی اخلاقي مسؤلیت نه دی
په خوست کې د سیمه ییز رسنیو ترمنځ د کرکټ جام اووم پړاو سیالۍ چې 15 ورځې مخکې پیل شوې وې په دې ولایت کې د سولې پیغام د سیمه ییز راډیو د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې برخه اولو دغه مسابقې ګټورې بللې او د نورو لوبو غوښتنه یې کړې ده
د دوشنبه ورځ مازدیګر مهال د خوست رزنیز کرکټ جام اووم پړاو سیالۍ د سولې پیغام راډیو په بریا پای ته ورسېدې یاد سیالۍ چې 15 ورځې مخکې پیل شوې د خوست د نوو سیمه ییزو راډیوګانو او تلویزیونونو 230 خبریالان پکې ولوبېدل د خوست ورزشي خبریالانو او شنونکو شراغړي رحمانګیز آزادۍ راډیو ته د خوست رزنیز کرکټ جام په اړه وویل
دا لوبې چې تقریبا 15 ورځې مخکې د خوست په حکیم تڼیوال لوبغالي باندې ترسره شوې د خوست نهه سیمه ییزې رسنۍ دغه سیالیو ګډونوالو چې تقریبا 15 ورځې دوام وکړ او د سولې پیغام اتلانو په ګټه دغه سیالۍ پای ته ورسېده
د خوست ورزشي خبريالانو او شنونکو شورا مرستيال ولی رحمان گوهر د دې لوبو د اغیزو په باب وویل
دا ځل د دې سیالۍ لپاره خامہ په هوا شو چې شخصا د ټولو رسنیو مسؤلینو نه مننه کوم تاسو ولې د مینوال په ډیره کچه باندې لوبغالي ترغلی او ان دې لپاره چې ملي نړیوالو رسنیو دې ته دغه کوچی په دې سیالۍ باندې رپورټونه جوړ کړ دا غوڅو چې لپخوانه د پدې خو په ټولنه باندې شخصا د ورزشي خبرانو په دوی پاغه لوبو باندې دوی پاغه سټډیو باندې ډیر تاثیر کړی دا چې دوی لپاره یو ښه تفریح وشو
د خوست رسنیز جام اووم پړاو سیالیو پایلوبه د ژمن شان او سور پیغام راډیو اتلانو ترمنځ تر سره شو چې د سور پیغام راډیو اتلانو په بریا پای ته ورسیده د ژمن شان لوبډلې لوبغاړي شیرین درمانوي په دا ډول لوب کې نه یوازې د رسنیو د کارکونکو او خبريالانو ترمنځ پیژندګلوي کیږي بلکې د دوی ترمنځ همکاري او همغږي هم ډیریږي
زیاتره خبريالان په دغه کې سره یو ځای کیږي سره پیژند گلوی پیدا کوي او بل سره زیاتره خبر اعلان کوي یو سیمه تزین د دې لارې مونږ اړیکه پیدا کول شو د معلوماتو په تبادله کې ډېر مسموسره د ډول رسنیز کرکټ په جمعونه چې تر سره کیږي په خوست کې د زمونږ لپاره په کاري ماحول کې ډېر مهم تمامي
سور پیغام رادیو اتلان لوبډل مشر کایخان شاچی د دې لوبډلې د اووم پړاو سیالیو دویم ځلې اتل ولی خپل کړو ول په دې سره د رسنیو ترمنځ کله ناکله نه سالم رقابت په واداس مثبت روحیه بدلیږي چې مخاطبینو ته ګټه رسیږي
یو د بل سره رقابتي چلن چې دای چې کوي هغه په یو سالم چلن باندې تبدیل شي او یو د بل سره پیژنې همداشان خپل نظریات سره شریک کی او یو د بل مثلا رادیوګان رسنۍ ته ګور یو د بل چیرې نه دی لیدلی مثلا مخون سره نه دی مخمش هغه سره مخمخ کیږي او ستاسو دوی کول شي او خو او سالم اتفاق او یواری باندې دوی مخته ولاړ شي
د پوهنتون د ټولنیز علوم استاد سپین روان نورزی هم په ورستۍ و کلونو کې د خوست د سیمه ایز رسنۍ په منځ کې د کرکټ لوبي ګټوري بولیا وای په دې سره در رسنیو د مسؤلانو خبريالانو او کارکونکو ترمنځ همکاري او همغږي ډیره شوې ده
ستاسو له پیغامونو
زمانم نصیب الله د کندهار ولایت مرزا احمد خان کراچی د سری غونډي وسیدونکو په دغه ساحه کې د اوبو ډیر سخت مشکل دی حتی خلک په کیلومتر نه ساحه وي چې صرف د چرنګ اوبه پیدا کی د چرنګ اوبه نه پیدا کیږي دولت لس کاله کیږي د دې وعده کوي چې په دې ساحه کې به د اوبو ذخیره د غونډي پر سر جوړ شي خو نه جوړیږي لس کاله په همدې خلک ولوږي خلک د سختي وچکالی سره مخ دي خلک د صرف د چرنګ اوبه نه پیدا کولای وسلام
السلام علیکم درزگان د ویلا د چشنه د رسوالی کمیا قاضیان د تر ډیر ظلم کیس منجری خلق وهی بنجانی وی کچی لړو مقامات داس ظلم روا عمل مخونه سدا پر ډیر بد پیل ولری د لړو مقامات او محل د عدد خاص ډول ته تمیز درای صفه چې د داس روا عمل مخونه سی او سړنه وکي اقدام وکي السلام
زه د مرجه د رسوالی څخه تاسو ته پیغام پریږدم مرجه د افغان وسیم د شرکت څخه په خاص ډول د سیمکارټو د توزیع په برخه کې شکایت لرو ځکه یو سیمکارټ په یوه میاشت کې چاته نور کول کېږي نو د سیمکارټونو په باره کې د افغان وسیم د شرکت څخه زموږ دا هیله ده چې د سیمکارټو توضیح یو څه په سهولت سره وکړي. د خلکو ډېر رش دی، بیروبار دی، پر نو د دې سیمکارټونو لږ دی په میاشت دی دېرش څلوېښت سیمکارټونه بالانه توضیح کوي. سیریس
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.